casa. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو د خبری خپرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له چې د خبرونه بشپړ معرفي وکړم په لیدو سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزا اوتنبای وال طالبانو غوښتل چې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد د باثباته سولهییز او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. میرمن اوتنبای نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان اوسني واکمنان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقونه خوندي کړي. نن دسمبر میاشتې 10مه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او دا ورځ داسې وخت رارسیږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یکشنبه په خپل ایکس شبکه افغاني ټویټر کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشري حقونو د ټولو مدافعانو په خوشي کولو سره د بشري حقونو نړیوالې ورځې درناوی وکړي. د ښاغلي بینت په وینا جولیا پارسي منیجه صدیقین دا پروانی او پریسا آزاده د سپتمبر په 19مه نیول شوې او تر اوسه د طالبانو په توقیف کې دي. په عین حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم پرون شنبه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. هغې ویلي جولیا پارسي منیجه صدیقین د پروانی پریسا آزاده او د بشري حقونو نور مدافعان دي چې د هغې په وینا یوازې د افغانانو د حقونو د دفاع له امله په بند کې دي خوشي کړی شي. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. په عین حال کې د اسرائیل د پوځ لوی درسیز ویلي هیواد دې ته اړتیا لري چې په غزې تړانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هرزي حالوې پرون شنبه دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د امریکا متحدو ایالتونو د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې هغه پرېکړه لیک رد یا ویتو کړ چې د اسرائیل او سخت دریځ حماس ډلې ترمنځ په غزه کې فوری اوربند غوښتنه کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یکشنبه وویل که په غزه کې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان بیړنی اقدام تصویب هم شي په سیمه کې به د روغتیایي وضعیت ښه کېدل چې هغه ناورین وباله ناممکن وي. دغه بیړنی اقدام چې افغانستان، قطر، یمن او مراکش ملاتړ کړی غوښتنه کوي چې غزې ته د طبي پرسونل او اکمالاتونو نوتو ته د اجازه ورکړل شي او هم د روغتیا د نړیوال سازمان څخه غواړي چې د روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو پر وړاندې تاوتریخوالی د مستند او د روغتونونو د رغولو لپاره د مالی تمویل یقیني کړي. په بنگلاديش کې چارواکي وایي د بنگلاديش د اپوزیسیون د عمده ګوند 15 غړي په تیرو دوه اونیو کې په زندان کې مړ شوي. دا خبره د مړو شوو کسانو خپلوانو هم تایید کړي. د پیښې داسې مهال لکېږي چې په بنگلاديش کې د روانې میاشتې عمومي ټاکنو په درشل کې په زرګونو کسان لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي. د بنگلاديش ملت پال ګوند یا بی ان پی د جنوري د 8 نیټې ټاکنې بایکاټ کړي چې په دې سره د صدر اعظم شیخ حسینه بیا ټاکل کېدل یقیني شوي دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د آسیایي جام سیالیو په ترڅ کې نن نیپال ته ماتې ورکړه. دغه 50 اوله لوبه افغانستان پیل کړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې د 222 منډو هدف وټاکه، خو نیپال ونتوانید چې ورکړل شوی هدف پوره کړي. تنکه زلمیانو خپله لومړۍ سیالۍ د هند په وړاندې بایللې وه. بله مسابقه د راروانې شنبې په ورځ د پاکستان په وړاندې ده. که پاکستان په وړاندې بریا خپله کړي، افغانستان به نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. خبرنا ملازا دي رادو واوريدل وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن وباله او پر واکمنو طالبانو یې غږ وکړ چې د ټولو اساسي بشري حقونو ته غاړه کېږدي. یو نامه دا غوښتنه نن د دسمبر 10مه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مې کلیزې په مناسبت کړې ده. په دې اړه په راپور سربیره دا موضوع مو د حقوقي چارو له یوه پوه سره هم په مرکه کې څېړلې.
زمیر کوم چې کچېره طالبان دغه موازین و نه مني یا د اصول او لنکس نه سره ډول او په شدت سره نقزيږي د دمک دیوایونه کې د دې رسمت پیژندلو مسله ځندنه کیږي.
یو شمیر افغان جونې د دوحې فارمات له غونډې چې نن پیل شوې او سبا هم دوام کوي هیله کوي چې پایله به دوی ته د زده کړې لار هواره کړي.
په دې هیله یم چې دا نشست په ګټه وي او دوی داسې یو تصمیم ونیسي چې بیرته د افغانستان نجونو په مخ باندې د پوهنتون او مکتبونو دروازې خلاص.
له صرفانو د یو شمیر افغانانو د شکایتونو په باب واوري چې وایي صرفان د پیسو په لیږد رالیږد کې قصدن ځنډ رامنځته کوي.
مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپله کاروبار کوي.
په کابل کې د یو شمیر ټکسي چلوونکو او د دې ښار لکه کړې هوا د شکایتونو د دې ښار د اوسیدونکو د ککړې هوا د شکایتونو په باب هم بیلابیل راپورونه لرو.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزا اوتنبایوه په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن بلل او پر واکمنو طالبانو غږ کړی چې د ټولو اساسي بشري حقونو ته غاړه کېږدي. یو نامه دا غوښتنه داسې مهال کوي چې نن د بشري حقونو نړیواله ورځ او دغه ورځ د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 15مه کلیزه ده. یونما دغه راز د نورو اندېښنو تر څنګ دا هم ویلي هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه غږېږي له نیولو ګواښونو او سانسور سره مخ دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما وایي سره له دې چې امنیتي وضعیت ښه شوی خو په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. یونما نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي لنجون او خود سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض چې هغه یې د ورځنی او عامه ژوند لډې روبر خوېستلی روخانه ده. د طالبانو حکومت وایي چې به الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي بیا وایي دوی د غیر قانوني وژنو، شکنجو، خپل سری نیولو او بدني سزا او سپتولو ته دوام ورکوي، مګر هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او خود د حقونو په اړه خبرې کوي له خپل سری نیولو ګواخونو او سانسور سره مخ دي. د اعلامیه کې له طالبان غوښتل شوي چې د افغانستان د باثبات او سوله ییز راتلونکي لپاره د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او د اساس په توګه ورڅخه کار واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د یونامه د مشر روزا اوتنبایوه له قوله راغلي واکمن چارواکي په افغانستان کې د اوسیدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو د ساتنې او ترې د ملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت لري. هاخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې د تصویب 15مه کلیزه داسې مهال نمانځل کیږي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقوق او بنسټیز ازادۍ نقض کړي دي. خاغلی فائق خپل اکسپاند زیاته کړي دوه کال کېږي چې نجونې او ښځې له زده کړو او کار محرومې دي او د افغانانو ژوند، ازادي، امنیت او خصوصي حریم هیڅ ډول خوندي نه دی. په همدې حال کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي د بشري حقونو مدافعان باید ونه نیول شي. هغه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپاند پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو هغه خزینه او نارینه ملاتړي له بنده خوشي کړي چې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي. د راپورونو پر بنسټ د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو څلور فعالانی جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی او پریسا آزاده همدا اوس د طالبانو حکومت په زندان کې. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ملاتړ کمیټې په یو لیک کې چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغان نجونو او ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلاسن ته لیکلی د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقونو د زندانی فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې. د دې لیک په یوه برخه کې لدوی غوښتل شوي چې د بشري حقونو د ملاتړ، ازادي، امنیتي خوندیتوب، د زندانیانو د شکنجې، د مخکنیو قاضیانو، څارنوالانو او امنیتي ځواکونو د ترور مخنیوي باید د خپلو کارونو په سر کې راولي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا غوښتنې او اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو اوسنی رژیم په نړیواله کچه په جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو په نقص تورن دی، خو دوی تل دا موضوعات رد کړي دي.
پا په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مشر روزه وزن اوتن بایوا په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن بللې او له طالبانو غوښتنې چې ټولو اساسي بشري حقونو ته غاړه کېږدي. یونامه دا غوښتنه نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې د 15مې کلیزې په مناسبت کړې ده. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه کې چې 15 کاله مخکې تصویب شوې ده، افغانستان هم دغه اعلامیه تصویب کړې ده. افغانستان په شمول هیوادونه د دغه اعلامیې موادو ته تر څه حده متعهد دي؟
په ټوله کې متاسفانه د بشر د حقوقو هغه موازین چې د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه او په هغه پورې اړوند نورو کنوینسیونونو کې مسجل شوي دي، په شکل د اشکالو په دنیا کې متاسفانه د دولتونو لخوا نقض شوي دي. البته دا داسې معنا لري چې په ځینو هیوادونو کې دا کچه ډېره لوړه ده او په ځینو هیوادونو کې دا کچه ټیټه ده. مثلا ډېر ښه مثال همدا د غزې جګړه، ډېر نږدې مثال همدا ده چې همدا اوس په سرعت سره د بشر د حقوقو موازین تر پښو لاندې کېږي او انساني حقوق له منځه ځي، چې په خصوص د حیات حق چې له ټولو نه اساسي حق ده هغه تر شدید تهدید لاندې ده، یا د صحت حق یا لکه دغو نور. یعنې په مجموع کې د سویل شو چې لوی قدرتونو په دغه ځاویا کلو کې کله کله دې مسلې سره سیاسي برخورد کړي. د امنیت شورا غړي پر اس کې دي، مثلا دا سم د اوسو ګورې په چین کې د اوغور د مسلمانانو سره د چین د دولت چلند د ټولو انساني موازینو ضد ده. او لکه دغه نور مثالونه
لري. د طالبانو حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه لري، د نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ورڅخه غوښتنې لري لکه د بشري حقونو او د همدغه د بشري حقونو د نړیوالې لمې باید ټول هغه مواد دوی عملي کړي، د نورو میثاقونو او نورو. طالبانو هم ویلي چې د هغه نړیوالو مکلفیتونو ته چې د اسلام سره په ټکر کې نه دي، که هغه د بشري حقونو نړیواله اعلامیه ده یا نور د بشري حقونو په برخه کې، هغو ته متعهد دي. څه فکر کوئ چې آیا دلته کوم یو تناقض موجود دی؟
ګوره، اصلا د بشر د حقوقو اسناد، بین المللي اسناد چې اعلامیه او کنوینسیونونه او پروتوکولونه په مختلفو یا بیانیه دي، دا بعضې د اصول هغه اصول دي چې دولتونه که حتی د غړیتوب هم نه لري مجبور دي هغه باید رعایت کړي. اما ځینې حالات داسې دي چې هغه منطقوي دي، مثلا بعضې او کنوینسیونونه دي چې یوازې اروپایي اتحادیه کې تطبیقیږي. اما راول په دې چې د اسلام سره په ټکر کې دي، دولتونه حق لري چې په اصطلاح د ریزرویشن حق نه استفاده وکړي، یعنی بعضی مواد ونه منی. دا په داسې حال کې ده چې هغه اسناد چې د افغانستان مخکنیو دولتو امضا کړي دي په ډېر کم موارد کې د ریزرویشن حالت پکې لیدل کېږي. نو زه فکر کوم چې د بشر د حقوقو موازین اکثرا د اسلام سره په ټکر کې نه دي، مثلا د حیات حق، مثلا د کار حق، مثلا د تعلیم حق، مثلا د صحت حق، مثلا د تقاعد حق، مثلا د سفر حق، مثلا د خپل نوم انتخاب، مثلا د خپل شغل انتخاب او داسې نور. دا هیڅ یو چې د بشر د حقوقو هغه بنیادین یا په بل عبارت فندمنتل رایټس ورته وایي، دا اصلا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. په بین المللي سطح کې هم ټول اسلام ممالک تقریبا رعایت کوي او هغه ته متعهد دي.
کراش دې مسلې ته چې د طالبانو دغه حکومت چې تقریبا د واکمنۍ دوه نیم کاله پوره کېږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلی، او عمده د رسمیت نه پیژندلو یا همدغه یا لوی خنډ د بشري حقونو نه رعایتول ګڼل کېږي، فکر کوي چې د دغسې ورځو او د دغسې فشارونو چې نړیوالو پر طالبانو راوستي دي، بالاخره به طالبان غړ دې ته غاړه کېږدي چې بشري حقونو رعایت کړي، په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
ګورې، تاسو ډېرې ښه نقطې ته اشاره وکړه. دولتونه برسیره پر دې چې په خپل قلمرو کې مکلفیتونه لري، په نړیوالو مکلفیتونه هم لري. د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط، د مشروعیت لپاره یو شرط دا ده چې نړیواله ټولنه هغه موازین چې وضع کړي دي او د رعایت یا تطبیق وړي دولتونه باید هغه تطبیق کړي. زموږ کوم چې کچېرې طالبان دغه موازین ونه مني یا دغه اصولو لنقص نه چې سره ډول او په شدت سره نقضیږي، د دې مخنیوي ونه کی، د دې د رسمیت پیژندلو مسله ځانګړې کیږي او د ځانګړې کیدو په نتیجه کې یو هغه عمده روش چې ملګرو ملتونو کې وجود لري، هغه دولتونه چې د بشر د حقوق ناقضین دي تر تعزیراتو لاندې راځي. چې دا طالبانو په قبل دوره کې دا یو تجربه درلودل چې دا به طالبانو ته او متاسفانه د افغانستان خلکو ته به ډېر درون تمام شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په باب مرکه و. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 15 اویاومه کلیزه ده او له طالبانو هم یو شمېر د بشري حقونو مدافع ډلو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ټولو وګړو اساسي بشري حقونو ته غاړه کېږدي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کېږو. له خپلو حقونو د ښځو د بې برخه کېدو موضوع د دوحې فارمات غونډې د بحثونو یوه مهمه موضوع ده. د دوحې په نړیواله غونډه کې چې نن پیل شوې او سبا به هم دوام کوي، په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو او د افغانستان په ثبات او پرمختګ کې د دوی د ونډې په اړه خبرې کېږي. په افغانستان کې له زده کړو بې برخې نجونې له داسې غونډو یوه تمه لري او هغه دا چې دوی د پرېښودل شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
د قطر پلازمینا دوحه د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د دوحې فارمټ نړیوالې غونډې کوربه دی چې پکې د نړۍ مهم مسایل مطرح کیږي. د دوحې د غونډې د اجنډا له مخې بعد د غونډې په دوو برخو کې په افغانستان کې د ښځو پر ستونزو هم بحث وشي. د هغې یعنی ښځې لپاره زده کړه، د ټولو لپاره پرمختګ. د قطر د ناورین او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز لخوا د دوحې فارمټ غونډې یوه برخه ده چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو په اړه بحث کوي. د دغه غونډې بل بحث افغان ښځې د افغانستان د ثبات سرچینه په نوم، د دغه هیواد په ثبات او پرمختګ کې د افغان ښځو د ونډې موضوع ته ځانګړی شوی دی. د طالبان حکومت تر اوسه دغې غونډې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي چې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو ته د دوی د حکومت د استازو بلنه اړینه ده. خو په افغانستان کې له زده کړو محروم نجونې له دې غونډو څه تمه لري؟ له دې ډلې زینت مومند او زلفا محمدي ازادي راډیو ته وویل،
کله طالبانو په موږ باندې د پوهنتون دروازې وتړلې، نو د پوهنتون د دروازې د تړلو سره د موږ ټوله هیله خاورې ریسلې. نو دا چې قطر کې غونډه ترسره کېږدي لپاره سي نجونو وکولی سي بېرته خپل درسونه او تحصیلات ته ادامه ورکړي، نو دا هیله لرم او په دې هیله یم چې دا نشست په ګټه وي او دوی داسې یو تصمیم ونیسي چې بېرته د افغانستان نجونو په مخ باندې د پوهنتون او مکتبونو دروازې خلاص.
از زمانی که طالبان در افغانستان حضور پیدا کرد،
لهغه وخت چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی، د نجونو د زده کړې کچه مخ په شات للی. هغوی نور نشي کولای چې داسې دوام ورکړي. په رښتیا چې دغه زیانمنونکې طبقې او هغه کسان چې بهر کې د زده کړې توان نه لري ډېر زیان لیدلی دی.
ځینې تحصیل و تعلیم را ندارن. اینا دیدن
د قطر په پلازمینه دوحه کې د شنبه په ورځ د کارپوهانو، افغان سیاستوالو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د افغان ښځو د زده کړې نړیوال کنفرانس په نوم یو ورکشاپ جوړ کړ. دغه مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي، دغه کسان ځکه راټول شوي چې ټول شموله زده کړو ته د افغان نجونو په لاسرسي شته محدودیت ته حل لاره ولټوي. ټاکل شوی چې د دغه ورکشاپ موندنې د دوحې د غونډې په یوه برخه کې وړاندې شي. اعلامیه زیاته کړې چې د یکشنبې په غونډه کې به د ټول شموله رسمي زده کړو د بیا پیل لپاره وړاندیزونه وشي چې د ټولنې پر بنسټ بریالۍ زده کړې، د ډیجیټلي حل لارو پلي کول او د نړیوال شراکت له لارې د اړینو مالي سرچینو تنظیمول پکې شامل دي. د قطر د بحران او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز چې په دوحه کې یو خپلواک څېړنیز مرکز دی، ویلي دي چې دوی به په دوامداره توګه هڅه کوي چې د ملاتړ منځګړیتوب او په ځانګړې توګه د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سره د همکاري له لارې زده کړو ته د افغان نجونو او ښځو لاسرسی زیات کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه وزارت د آسیایي څانګې د مدیر یوسف ابن سلطان لارم په حواله د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي، نوموړي د شنبې په ورځ ورکشاپ کې وویل چې قطر د افغان ښځو د زده کړې د حقونو پر اهمیت ټینګار کوي. په اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې دا مسله یوازې د برابرۍ په اړه نه ده، بلکې زده کړې د دوی د اساسي حقونو او حیثیت د ساتلو لپاره یو مهم ګام دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه شان ویل شوي چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د سویلي او مرکزي آسیا چارو مدیر جاد میکو پراستیو د ټول شموله زده کړو لپاره د واقعي او ملموسې حل لارې او د نړیوال ملاتړ د دوام پر اړتیا ټینګار کړی، او د نجونو او ښځو د زده کړې د حقونو د ملاتړ لپاره یې د سیاستونو پلي کول ضروري ګڼلی دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په 2 کلنۍ واکمنۍ کې پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو منع شوي او له یو کال راهیسې یې پوهنتونونو ته پرتګ هم بندیز لګول شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې ده چې ظاهرا افغان میرمنو نړیوالې ټولنې د بشري حقونو سازمانونو او ډیرو اسلامي هیوادونو ته د منلو وړ نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر افغانان ادعا کوي چې ډیری صرافان د خلکو حواله شوی پیسې په خپل وخت نه ورکوي او له حوالو په پیسو ګټه کوي. خو صرافان به داستون زمینی او وایي چې په مارکیټ کې کافی پیسې نشته او دا د دې لامل کیږي چې دوی حواله شوی پیسې په خپل وخت خپلو مشتریانو ته ونه رسوي. نور په دې راپور کې
ولې مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال دی چې
ازادي رادیو او ریوا تخنیکی ستونزه رامنځته شوه دا راپور خبرېدو ته چمتو دی.
ولې مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال دی چې وایي ډېر ځله یې پیسې حواله کړې خو پر وخت نه دي حواله شوي. نوموړی ادا کوي چې صرافان د خلکو په پیسو کار کوي. محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل
یو تعداد هغه صرافي یا صرافان موجود دي چې کله خلک ورته حواله وکړي نو هغه شخص ورته مشخص کړي چې زما یاد مبلغ به تر هغه کس پورې ورسوي نو یاد ورته وسپاري. خو دوی دلته د سبا او د بل سبا او د بلې ورځې وعدې ورته ورکوي، هغه ځنډوي. ولې مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د حاجي ملک په نوم د کابل اوسیدونکی هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي
مال په مخې څو ورځې مخ کې د سعودي نه حواله وکړه جلال آباد، نو هغه تقریبا پیسې ډېرې زیاتې وې، 25 لکه کلدارې وې. نو بیا حتی ما ته ویلي وو چې ته موږ ته سعودي کې پیسې راکړه، تا ته به سبا ته جلال آباد کې درکو. نو زه دې شاید یم بیا ما ته ان تقریبا 3 ورځې وروسته بیا پیسې هلته ورسېدې په جلال آباد کې. نو دوی خامخا خپلې ګټې پې کوي، کار پې کوي.
دا چې ولې صرافان د خلکو حواله شوي پیسې ځنډوي او حواله کیدونکي شخص ته یې پر خپل وخت نه ورکوي، په دې اړه مو د کابل د شهزاده سره د صرافانو د ټولنې له ویان عبدالرحمن زیرک سره اړیکه وکړه، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د کابل د شهزاده په صرافي سرای کې یو تن صراف ضیاءالحق ملپال ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځنډ د پیسو د حواله کیدو ستونزه ومنله. خو وی ویل لامل یې دا دی چې صرافان د پیسو له کمښت سره مخ دي. هغه ځینې نورې ستونزې هم ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
د میوند بانک د پیسو نه اجرات میوند بانک کې موږ پیسې لرو، هغه پیسې میوند بانک اوس موږ ته نه راکوي. میوند بانک پیسې نه لري، افغانستان بانک ته ورسو، د اسلامي امارات د لوړپورو چارواکو سره خبرې کړې دي، هغه موږ ته هیڅ پر دې برابر دغه نه وایي، مثبت جواب نه راکوي، یعنی پیسې بندې دي.
نوموړی دا هم وویل چې وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک پر صرافانو د یو اقدام په ترڅ کې بندیز ولګوه تر څو د خلکو پیسې ونه ساتي. په داسې حال کې چې د ده په خبره دا د صرافانو یو مسؤلیت او د دوی د کاروبار یوه برخه وه. دا چې ولې ځینې بانکونه صرافانو ته پیسې نه ورکوي، په دې اړه مو د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري سره اړیکه ونیوله، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د بهرنیو اثارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی. د کندهار ولایت د صرافانو ټولنې یو غړي د روان لمریز کال د لړم میاشتې په 12 نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه طالبانو یو شمېر صرافان چې په صرافي مارکیټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولي دي او یو شمېر یې له پیسو سره یو ځای له ځان سره وړي دي. صرافان وایي په مارکیټ کې د افغانیو نشتون سره شهزاده کې د دوکانونو لوړه کرایه، د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو ثابت نه پاتې کېدو او نورو محدودیتونو د دوی کال له ستونزو سره مخ کړی دی چې یوه پکې هم د حوالو په لیږد رالیږد کې د ځنډ ستونزه ده.
په کابل کې یو شمېر موټر ټکسي چلوونکي هم د ترافیک پولیسو له بد چلنده شکایت کوي. دوی وایي سره له دې چې په کابل کې د ټکسي موټرو لپاره ځانګړي تمځایونه نشته او کله چې دوی سوارلۍ پورته کوي د ترافیک پولیسو له خوا ورسره ناوړه چلند کیږي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې یو شمېر ټکسي چلوونکي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو پولیسو چلند نه یوازې د دوی ګټه کمه کړې، بلکې دوی ته یې وخت نا وخت تاوان هم اړولی دی. د دوی په خبره ترافیک پولیس د ښار پر واټونو کې د سورلي پورته کولو پر مهال د دوی د موټرو ټایرونه په تیزو څیزونو پیچکشونو سوري کوي او په عین حال کې جریمه هم ترې اخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت دې چلند نه یوازې دا چې د دوی ګټه کمه کړې، بلکې تاواني کړې هم دي. په کابل کې یو ټکسي چلوونکي چې نه یې غوښتل خپل نوم او د کار سیمې نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
تیره اونۍ مې په 2000 افغانۍ یو ټایرونه اخیستي وو، اوس وېرېږم که ښار ته بیا ولاړ شم بیا به یې سوري کړي. 2000 افغانۍ به بیا له کومه کړم چې ټایرونه واخلم؟ په لارو کوڅو کې حکم ناروغ پیدا شي یا د ودونو یا ختمونو پای کې څوک له یو کوره بل کور ته ورسوو که نه، نو همدلته قرار ناست.
که څه هم د کابل ښار ټکسي چلوونکي مني چې کله ناکله په هغو ځایونو کې د سورلي پورته کولو لپاره درېږي چې د ترافیکي اصولو له مخې اجازه نه لري، خو زیاتوي چې ستونزه په ښار کې د ټکسیانو لپاره د ټاکل شویو تمځایونو نشتوالی دی. دوی ټینګار کوي چې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره چیرې چې سورلي وي همالته ودرېږي. د دوو ټکسي چلوونکو له ډلې یو بل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته وویل:
همدا اوس زما د موټر ټایرونه ادرې چې درته یې وشمېرم، یو دوه درې څلور او پنځه سوري زما د موټر په یوه ټایر کې، دوه په بل ټایر کې. مو کار کوو، دوی مونږ پرېږدي، د دې لپاره چې د ټیکسي ځای نه دی معلوم. موږ نه پوهېږو چې له کوم ځای څخه سفر لري پورته کړو، تم ځای معلوم نه دی. کابل ښار کې خو بیا هم ټایرونه پنچر وي، یو بل لډه ده زیر زیر ورقې ورکوي.
موږ غوښتل چې د ټیکسي چلوونکو سره د دې ترافیکي پولیسو د دې چلند د لامل او د ستونزې د هواري په موخه د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي رئیس حسیب الله مختار وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو په افغانستان کې د ټکسي چلوونکو لپاره دا ستونزه کومه نوې خبره نه ده، او په تیر جمهوري نظام کې هم دوی ورته شکایتونه درلودل.
بیا هم په کابل ښار کې تم کې یو شمېر کابل ښاریان شکایت کوي چې هوا ډېره ککړه شوې ده. دوی وایي د هوا په سړېدو او د مرکز ګرمۍ او د تودولو د نورو وسایلو په فعالېدو سره د هوا ککړتیا ډېره شوې ده، چې له امله دوی د ناروغیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ژمي په موسم کې د هوا د ککړتیا د کمولو لپاره باید مسؤل چارواکي د بې کیفیته سون توکو مخه ونیسي.
د هوا په سړېدو او د مرکز ګرمۍ او د تودولو د نورو وسایلو لکه بخاریو په فعالېدو سره چې ډېر ککړ سونګ توکي پکې کارول کېږي، د کابل ښار د ککړې هوا په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. یو شمېر کابل ښاریان وایي هوا ډېره ککړه شوې ده چې ورسره خلک په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د کابل ښار یو اوسېدونکی مسعود مصمم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د مازدیګر څلور بجې چې شي لوګې ډېریږي، هوا ډېره ککړه وي، چې دا د هوا ککړتیا په ماشومانو او امیندوارو ښځو او لویانو کې د ناروغیو لامل کېږي.
د کابل یو بل اوسېدونکي لیدا هم دغه ستونزه مني او وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د خلکو او حکومت ترمنځ جدي همکاریو ته اړتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته زیاته کړه:
اولیدګي هوایي کې از مازلات بسیار بزرګ از در جامعه مخصوصا
د هوا ککړتیا په ټولنه په ځانګړې توګه په کابل کې یو لستر ستونزه څخه ده چې د خلکو روغتیا اوږدمهاله او لنډمهاله زیانمنوي. د شک پرته چې پر درملنه یې ډېر لګښتونه راځي، د هوا د کنټرول په برخه کې باید چارواکي او حکومت جدي اقدامات او مشخص پلانونه پلي کړي، او ولس دې د دې پلانونو په پلي کولو کې له حکومت سره باید همکاري وکړي.
در عملي ساختن ای طرحا همکار دولت بوده باشه.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د محیطي روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي د شپې لخوا په فابریکو، لوړپوړو ودانیو او نورو ځایونو کې لوګیو لپاره لګول شوي فلټرونه څاري. د دغه ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه اقدام د هوا د ککړتیا د مخنیوي او کنټرول په موخه شوی دی. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ دغه شان د یاد ریاست د مرستیال مسعود فقیر په حواله لیکلي چې تر اوسه د هوا د ککړولو لسګونه موارد په نښه شوي او د مخنیوي لپاره یې خلکو ته سپارښتنې هم شوي دي. د چاپیریال ساتنې یو کارپوه احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د اورښتونو کمښت او په ساړه موسم کې د بې کیفیته سونګ توکو کارول د هوا د ککړتیا لامل کېږي. د
د چاپیریال ساتنې د دغه کارپوه په وینا، د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ځانګړي ډول په ساړه موسم کې د طالبانو حکومت اړ دی چې خلکو ته د سون بې کیفیته موادو بدیل وړاندې کړي.
مردم ما فقیر است، مجبورن از سوختای فوسیلی استفاده بکنن در فصل.
زموږ خلک بې وزله دي، دوی مجبور دي چې د منی په موسم کې د فوسیل سون توکي وکاروي. دا د خلکو مجبوریت دی. حکومت باید لومړی په دې برخه کې اقدامات وکړي، لږ تر لږه خلکو ته د فوسیل توکو بدیل چمتو کړي. د بیلګې په توګه د ډبرو سکرو دوی باید هڅه وکړي چې خپلې فابریکې زیاتې کړي او خلک ته په مناسبه بیه ګټه واخلي او یا د ګازو بیې راټیټې کړي.
مردم به قیمت مناسب از استفاده بکنه یا هم قیمت های گاز پایین باشه.
هر کال د ژمي په موسم کې د کابل هوا ککړیږي. په تیر جمهوری نظام کې هم وخت په وخت د اړوندو ادارو چارواکو د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت په څیر ورته اقدامات کول، خو ښکاري چې ډیر موثر نه ول. کابل یو ګن مشتیز ښار دی، 2 میلیونه کسان پکې اوسیږي او د هوا د ککړتیا یو عمده لامل یې همدا دی. د دغه ښار ډیری اوسیدونکي په ژمي کې د سختې یخنۍ او اقتصادي بېوزلۍ له امله د خپلو کورونو د تودولو او آن پخلی کولو ته له هر ډول بې کیفیته سون توکو څخه کار اخلي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 شوې. وړاندې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه مشر روزا اوتنبای ول طالبانو غوښتل چې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو د باثباته سولیز او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. میرمن اوتنبای نن یکشنبه په یو اعلامیه کې وویل، د افغانستان اوسني واکمنان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په دې هېواد کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقونه خوندي کړي. نن د ډسمبر 18 د بشري قانون نړیواله ورځ ده او دا ورځ داسې وخت راسیږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یکشنبه په خپل ایکس شبکه افغاني ټویټر کې د بشري حقونو د نړیواله ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشري حقونو د ټولو مدافعانو په خوشي کولو سره د بشري حقونو د نړیواله ورځې درناوی وکړي. د ښاغلي بینت په وینا، جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی او پریسا آزاده د سپتمبر په 19 نیول شوي او تر اوسه د طالبانو په توقیف کې دي. په عین حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم پرون شنبه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د اسرائیل ځواکونو نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس څخه دریځې ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. بلخوا د اسرائیل پوځ لوی درسیز وایي هېواد دې ته اړتیا لري چې په غزې تړانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحدو ایالتونو د تیرې جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک رد یا ویتو کړ چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د فوري اوربن غوښتنه کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یکشنبه وویل که په غزه کې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان بیړنی اقدام تصویب هم شي، په سیمه کې به د روغتیایي وضعیت ښه کېدل چې هغه ناورین وباله ناممکن وي. دغه بیړنی اقدام چې افغانستان، قطر، یمن او مراکش ملاتړ کړی، غوښتنه کوي چې غزې ته د طبي پرسونل او اکمالاتونو نوتو ته د اجازه ورکړل شي او هم د روغتیا له نړیوال سازمان څخه غواړي چې د روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو په وړاندې تاوتریخوالی مستند او د روغتونونو د رغولو لپاره مالي تمویل یقیني کړي. په بنگلاديش کې چارواکي وایي د بنگلاديش د اپوزیسیون د عمده ګوند 15 غړي په تیرو 2 اونیو کې په زندان کې مړه شوي دي. دا خبره د امرو شو کسانو خپلوانو هم تایید کړې. دا پېښه داسې مهال کېږي چې په بنگلاديش کې د روانې میاشتې عمومي انتخاباتو په درشل کې په زرګونو کسانو لارو سړکونو ته د اعتراض په توګه راوتلې دي. ټاکل شوې ده چې د جنوري په 8 نیټه په دې هېواد کې عمومي انتخابات وشي. د بنگلاديش ملت پال ګوند یا بی ان پی دغه انتخابات بایکاټ کړي او په دې توګه د صدر اعظم شیخ حسینه بیا ټاکل کېدل یقیني شوې دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډلې د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن نیپال ته ماتې ورکړه. دا 500 ور لوبا افغانستان پیل کړ چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د 212 منډو هدف وټاکه، خو نیپال ونتوانید ورکل شوی هدف پوره کړي. د افغانستان بل لوبه د راتلونکي سیشن به پورز له پاکستان سره ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډله دغه لوبه وګټي نو به نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی.
سر بولم سخت میگذره روزهای است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که تا نون به خوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستن و تا بعضشان مجبور به این شدن که مولا لوازم خانی خود بفروشن.
دا میرمن د دولت په خانه کار کوونکی و وای کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسیدل او خځې له دندو څخه لرې کړې. د دې په څیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې اړه خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته بې دندې شوې دي په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې واټې لپاره بل څوک نه لري، خپله کار کوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابره وو. خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی. افغان خبریال مریم یو لمداسی میرمنو څخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی،
کله چې ما کار کوه نه یوازې له اقتصادي اړخه بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې. له کومې ورځې چې په کور ناسته یم او ماش نه لرم له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړۍ ډوډۍ کورنۍ ته برابروم، له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه رایادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس دا د خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک راکړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا وای غو میرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس ان سوال کولو تاړي شوې دي، ځکه حاکم نظام تقاعد هم ور باندې بند کړی دی.
هغه کوم نظامی وظیفه چې دوی لرل یا هر کاری چې داره، خصوصا په نظامی وظیفه کې چې څوک لري، هغه د سوالات ترسیدلی دي چې کوم خواندونه یې و هغه مرشوي او مثلا دغه تقاعد یې خصلام په بشارګان یې سوالات ترسیدلی چې هغه ته خیرات مجبوری شوې دي چې هغه خیرات وغواړي په کوڅو کې. کوم خځې چې په افغانستان کې د کار نه راستل شوي دي، هغه د ژوند د حل کول د مشکلاتو ورته ډېر ډېر ستونزمن شوي دي، ځکه چې هغه به مخکې به هغو کولی شوای چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه مخکې یوسي. نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یول مړۍ ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي، ورخو د نورو مشکلاتوش بلا. نو دا د افغانستان د ښځو د پاره جدي مشکل دی، یعنې ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا یوه د حل یار ورته پیدا شي دا به ټول نه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت یې ښځو په غاړه دی، که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته ډوډۍ پیدا کول دي، دا ټول د یوې ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعل حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول به سرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریاب و کریاب شو و کاسه رقم ته. داس حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې چا مشکل لرله دی ته به وختله چې خپل مشکل ورته، یعنې د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیوله. نو هغه بېچارهګان باندې اوسو حالات تر سیدل دي چې هغه پخپله د خلکو نه قرض خلیا ته پد قرض مو خبر تاسو ده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه هغه څوک ورته پزرکیږي چې یعنی یو وخت دا حال او اوسو حالات ته ورسیدل نو همیشه د زورون خیالات موږ د سترګو وړاندې تیریږي خو بدبختانه چې هر څوک وسوم لري چې خپل مشکل حل کړي چې په واسکې نشته چې یو بل چې مشکل ورته حل کړي څو نو څه چې چا واسکېږي هغه کیږي خو اوسنی حالات افغانستان نه دی چې انسان یو ښځه او نر هر څوک چې خپل د کور مشکل نشي حل کولی هغه خو مربوط دوشوه چې د بل چا حل کړه خو بیخي لرې ده.
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې دوی په خپل هیواد کې د وزګارۍ له وجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي مینه حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
ډېری کورنیو خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی خو په دغې کورنیو کې ښځیناوې پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي او دوی په مختلفو برخو کې که څه هغه اقتصادي دي سیاسي دي اجتماعي دي یا فرهنګي دي تخصص حاصل کړی دی او په دغې برخو کې کار کړی دی خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناستې دي چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دوی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باعث دوی شوی چې هغه ښځې چې تواندلی شي مهاجره شي یا وطن پرېږدي هغه خپل وطن پرېږدي او ځي او د تخصص او د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کیږي نقطه خپله په خپل ځای کې وضعیه ده او پاتې کیږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووزي او خپل هیواد پرېږدي دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسیږي او هم د اقتصادي لحاظه اکثریت یې مجبوره کیږي چې د خپل کورنۍ د مالي سپورټ په خاطر شاقه کارونه وکړي لکه د سفروشي او یا هم مجبوره دي چې په کور کښېني چې دا په خپله بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یوه مور خپل اولاد وږی او بې سرپناه ویني نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو وایي کله چې یوه مېرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي نو ګناه به یې د حاکم نظام له غاړې وي ځکه حلال کار ته خو یې دوی نه پرېږدي.
دی حتی تر ځانوزنې پورې رسېږي وخت چې څوک ځانوزنه کوي نو هغوی هر کار ته لاس اچوي چې دا ډېره بده اغېزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی له اولې ورځې نه هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچم شاته نه ځو که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي نو د دې ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کولې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د ده ټوله پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای که هغه هر هیواد وي که څومره اسلامي هیواد وي تاسو ورسه وګورئ د مالیزیا حکومت وګورئ د سنګاپور حکومت وګورئ خپله سعودي وګورئ هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې په صحي برخه کې په مختلفو برخو کې حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولای هغه جامعه پرمختګ نشي کولای هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت کار درلوده.
هغه خزو په ځان باندې یو حساب کوله او هغه نن یو ډیر دیو محتاجی حالت کې ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلاً په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډیری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداری څخه، ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ډیر اړتیا سته، یعنی ډیر کورونه دي چې بخاري نه لري، ډیر کورونه دي چې بوټي نه لري، ډیر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې او دغه څخه وساتي، ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکاری او د بیروزګاری سره مخ سوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده او څه نه څه یې غوښتلی ده چې د اقل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي، او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده، یعنی د هلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
قدرت وایي چې په افغانستان کې د کار پیدا کول هم ساده خبره نه وه. یو عمر به زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه به لري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه مېرمنې چې په ډېرې خواري سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وې، او یو دم دوی هغه په خبره ډېر په بېرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی سي؟
دقیقا ډېر زموږ خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه موږ ځان سره شریکو. همدغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړله، زحمت مو وایستل، په ځان مو مصارف وکړ، د ماسترۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي، چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندې، زموږ هغه ولایت چې ډېر خوندې پکې ډېر پرمختګونه وکړله، او ایران دوی ته نږدې و، لاسرسی ورته اکثر د ایران ته لاړل، ماسټریانې یې وکړلې، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، او اوس په کور کې ناست دي. طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي، یعنی روحن روانن داسې ډپریشن ښکار شوي دي، یعنی ډېر رنج جوړي دي دغه حالاتو څخه، د دغه وضعیت څخه رنج جوړي، ډېر دردونکی ده ورته. زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم. یو خورکۍ وویل چې دا یوې ماسټري لري، دا بل خورکۍ مو ډاکټرا درلودله، او دوه درې پنځوله کې دا مخکې استاذه وه، اوس فعلاً بېکاره ده کور کې. وایي بازار ته لاړو سودا پسې، د امر بالمعروف نفر راغی، وویل چې تاسې دوه ښځې یاست. دی وایي دا ډرایور ته وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي، دوی سره محرم نشته. وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم، هر څوک ماته لاس ونیسي، راته وایي تر یو ځای پورې مه ورسوه، بیا دوی سیاسران دي، ناست دي په ایجاب کې دي، په چادري کې دي، زه څه خبره یم، سر مې نه و خلاص، ماته بخښه وکړه. وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته، او وروره په ایجاب کې یو، په کور کې دي کېنولي یو، یو ضرورت به لرو، نه لرو نارینه څه وکړو؟ یعنی دا ډېر توهین آمیزه خبره ده، د یو ښځې عزت ته، د یو ښځې پت ته، د یو ښځې حرمت ته، د یو ښځې احترام درناوی ته، ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې، ته د یو ښځې اولاد یې، ته د یو ښځې نارینه یې، محرم یې، خاوند یې، ته یو ښځې ته برته د یو ښځې پلار یې، لور به دې یو ښځه یې. مګر ته نن د یو ښځې دپاره دومره بی عزتي کوې، دا دقیقا د زغملو نه ده. یعنی ډېر خوندې چې ما سره رابطه کې دي، او کله کله چې موږ خبرې کوو، بحث کوو، د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي، دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي، او ډېر درد ویني. خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي، ډېر د درد احساس کوي، او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي، او څه یو حالت به منځته راوړي، دا ډېر ویرونکی ده.
بله، دغه مېرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي، دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولي دي، او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خلونه لرې کېږي، له سترګو نه یې لوېږي. دوی دغه مندېښمنې کړې دي. د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
دقیقا اکثر خوندی دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته د لاسایانه ورکړم بحث ته مجلس ته مونږ وایي چې خیر حوصله به کوو دا شپې ورځې به تېرې شي. هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړه له خوندو سره مال وګوري وایي وخت شب شب نه میمانه سهار کېږي سهار به راشي. نو کله چې دا د تسلیت بحث مونږ وکړو د تسلي ورکولو بحث باندې دغه شکوه د اکثرو خوندو په خوله کې ده. هغوی وایي چې هغه اولو کې توده کې هر یو فریادونه کول راډیوګانې هم یوټیوبونو کې هم هر ځای کې به نړیوال به هم اروپایي اتحادیې هم غږ پورته کول امریکا هم غږ پورته کول او ملګري ملتونه مې مونږ غږ اورېدل او تر دې ځای پورې معاونه صاحب هم راغله تشریف یې راوړل او بې نتیجه بېرته لاړه د ملګري ملتونو استازی. نو دا ټول شروع کې لږ زره تود و اوس هغه ده چې درېیم تعلیمي کال راغی منځته چې لا هم مونږ په کورونو کې ناست یو لا هم مونږ بېکار او بېروزګاره یو لا هم مونږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلي یو او دغه سلسله دغه لرې مونږ نه قطع شوې ده. اوس د نړیوال بې توجهي هم ده او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل په منځ سره جوړ راسي یا دا ذهنیت د هغوی سره ده یا دا ذهنیت ورسره ده چې بالاخره څونه وکړو مونږ خو دغو نه خپل هڅه وکړله خپل کوششونه مو وکړه خپل فشار مو پې باندې راوړه چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې نو مونږ څه ورسره وکړو. داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره سه چې بالاخره به څه وشي. یعنی تاسې باور وکړئ د دغې پوښتنو د جوابونو دپاره زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپله عینې حل کې سوال پیدا کېږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي دوی ته تسلیت ورکوي دوی هڅیې دې ته او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري. درې کاله خو وشو درې کاله نور هم بېشغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره د کتاب سره د مطالعې سره هغه شوق هغه ذوق هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد دپاره هغه ټول له منځه ځي که مونږ پوهه د یو سکروټې سره مشابه کړو. سکروټه چې پوکوي حرارت تولیدوي او که کله یې پرېږدي هیره کېږي بالاخره په مرور د زمان. نو دغسې یو حالت ده نو ځورونکی ده. دقیقا د دې پوښتنې دپاره مونږ هېڅ ځواب نه لرو چې هغوی ته قناعت ورکړو یا خپل منځ کې یو بل قانې وکړو په دغه موضوع باندې. دقیقا دا دغه موضوع ده چې د ډېرو خوندو سره دا تشویش شته.
بله په دغسې یو وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خو دوام لري څه باید وسي په خپله دوی په کور کې څنګه ځان ته یوه کاري زمینه برابره کړي چې یو څو روپۍ په لاس راوړي او ذهن مصروف واوسي تر څو عدالت بدلېږي.
یعنی مونږ ورته په اوسني حالت ته په کتو سره دغه مخکې مې یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډېر سخته شوې ده خو بیا هم خوندو دې ته امیدوار کړله چې تاسې باید همت له لاسه ورنه کړئ او بالاخره به دا شپې ورځې تېرې شي. کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ په کورونو کې نجونو ته درس ورکوئ کورسونه جوړ کړئ ډېر فیس نه لږ چې تا ته هم یو شی وسي او هغه ته هم تکلیف نی هغه کورنۍ ته هغه فامیل ته هم داسې یو کورسونه جوړ کړئ. کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافتو دغه سیسټمونه مخته یوسئ. هغوی دغه راته وایي چې مونږ دومره پوره کال زحمت وایستله هر څه مو جوړ کړله پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړله دغه د فلانکي خور راغله مونږ نه یې رانیوله فلانکي خور راغله مونږ نه یې په دغو نه لږ قیمت هم رانیوله. یعنې داسې څو چې بېخي ډېره کمه فایده مونږ ځان ته په نظر کې ونیوله په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس مونږ نن ومنو دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولی چې شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکوي بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکوي. نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بیبي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک دغه وکي سفر وکي ولار سي هلته تجارت وکي. خو دغه نارینه پرېږدي چې راسي دغه نندارتون ته د دغه شي کیفیت باندې پوه شي په قیمت یې پوه شي په ارزښت یې پوه شي زه توضیح ورته ورکړم معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري په دغونه مصارفو څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرڅ شي دغه ګټه ورته معلومیږي. تا ته هم ګټه کېږي ما ته هم ګټه کېږي هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه جوړوي. یعنې جوړونکی یو خرڅونکی یو او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجارت ته درې سوه مکافات باید په نظر کې ونیول سي. په هیڅ کله به مونږ په ځان باندې دا نه تحمیلو چې نه کیږي، هیڅ به نه کیږي یا هیڅ بدلون به را نه شي، ناامیدي او ناهیلي به نه کوو، ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی. او بل دا چې کله مونږ د الله د دربار څخه باید هیڅ وخت ناامیده نه شو، او بل دا چې کله مونږ د امیدواره یو او کله چې مونږ خپل په خدای باندې باور لرو، خپل په ځان باندې یقین لرو، نو باید چې هڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړی، خپلې ستونزې ورته رسولې دي، خو بیا هم تاسو نیازی صاحب حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورله غاړې ده ځان ته خپله حلاله روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت قلو ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسو غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي، حکومت مو اقتدار عمومي، د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي، نو هغه به دای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو. نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه عزت د عزت خاوند شم. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمينه را ته مساعد که، هغه خپل اصول در باندې تطبیق که هر رقم اصول تر تعینې، هر رقم قیدات او قوانین را ته تعینې، خو فقط د تعلیم حق مرا څخه اخله، خوند ته د کار زمينه مساعد که، داسې فکریز ورته جوړ کړي، داسې پخو ودروی د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي په ټولنه کې، د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په هره برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
ام سبا مننه، ښه وخت نه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.